رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، زن زرانا یوسف زیم تاسو خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د روسیې، چین او امریکا د ځانګړو استازو غونډه چې په مسکو کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه جوړه شوې وه پای ته ورسېده. د غونډې نه وروسته په ګډې اعلامیې کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې، د طالبانو غوښتل شوي څومره زر چې ممکن وي د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو د استازو د پلاوي سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دې بیان کې دا هم ویلې شوي چې د مسکو د غونډې ګډونوال د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د پراخ بنسټه سولې د پروسې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د مسکرې واړه اړخونه افغان طالبان دی دې ته هڅوي چې د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو د استازو د پلاوي سره څومره زر چې ممکن وي د سولې په خبرو کې برخه واخلي، او د مسکو د فروری د غونډې په تعقیب د قطر په دوحې کې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوو. د غونډې ګډونوالو ویلي چې د افغانستان حاکمیت، خپلواکۍ او ارضي تمامیت ته درناوی کوي او د هیواد د خپلې پرمختیا لپاره په خپله ټاکي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تفدینی دوره د کابل د استازو په نشتون کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د ملي شورا د پرانستنې په مهال وویل چې د ملي شورا نوې دوره باید شپږ میاشتې مخکې پرانستل شوې وای، خو زیاته یې کړه چې د انتخاباتي کمیسن د تیرو ځینو مسؤلینو د بې کیفیتۍ له امله د نتایجو د اعلان د خنډ له امله وځنډېدله. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت په دغو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو کمیسن په چارو کې مداخله نه ده کړې او د نتایجو د اعلان په خنډ کې هیڅ رول نه لري. هغه وویل د کابل حوزې وکیلانو د نتایجو په اعلان کې خنډ ورته د منلو وړ نه دی، او زیاته کړه چې د یادې حوزې د وکیلانو د نتایجو د اعلان لپاره باید مشخصه نیټه وټاکلې شي. په امریکا کې یوې محکمې د روسیې لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوې ماریا بوتینا ته د 18 میاشتو د بند سزا واوروله. محکمې په داسې حال کې دغه سزا واوروله چې په جاسوسۍ تورنې 13 کلنې ماریا بوتینا د قاضۍ نه د رحم خواستونه کول او په خپل عمل یې پښیماني څرګندوله. ماریا بوتینا چې د سایبیریا اوسیدونکي د یو روسي چارواکي سره له دې لپاره همکاري کړې وه چې په امریکا کې د ټوپک لرلو د حق د پلویانو د ډلې څخه معلومات راټول کړي او د کانګرس په محافظه کار غړو نفوذ ولري. قاضۍ تانیا چټکان چې دغه پرېکړې واوروله دا هم وویل چې ماریا بوتینا به د بند مودې د پوره کېدو نه وروسته روسیې ته وشړل شي. بوتینا په محکمې کې وویل چې د هغې نیولو چې په نړیواله کچه کومې ګنګسې راپارولې دي هغه یې شرمولې ده. بوتینا په 2015 کال کې د روسیې د یو چارواکي سره د همکارۍ جرم منلی و. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشرانو ته په اسلام آباد پریس کلب کې رسنیو ته د خبرو اجازت د نه ورکولو وروسته د پی ټی ایم مشرانو او ملاتړو ویلي دا پاکستان کې د خبریالۍ یوه توره ورځ ده. د مطبوعاتي غونډې ته په وینا کوونکو کې علي وزیر، محسن داوړ، فرحت الله بابر، افراسیاب خټک او ګلالی اسماعیل شامل وو. کله چې هغوی ته اجازه ورنکړلی شوه هغوی په ټولنیزو رسنیو باندې خپل پیغام خپور کړو. په یمن کې چارواکي وایي چې شاوخوا 2000 مهاجر نیولې دي چې زیاتره یې ایتوپیان دي. دوی کوشش کوو چې د یمن د لارې نورو ملکونو ته واوړي. هغوی وایي چې دغه ټول کسانې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو دپاره ادارې ته سپارلې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي دي چې په کم حالت کې چې دغه مهاجر نیولې دي په هغې کې 400 ښځې او ماشومان دي او ډېر بد حالت دی چې دوی پې سخت اندېښمن دي. هغه دا هم ویل چې په یمن کې د چارواکو نه غوښتلې دي چې د دغه کسانو د اساسي ضرورتونو خیال وساتي. د یادونې وړ ده چې د یمن د لارې هر کال د افریقا نه په زرګونو تنه مهاجر کوشش کوي چې اروپایي هیوادونو ته واوړي. او د سریلانکا صدر اعظم د هندوستان ټایمز ته په یوې مرکې کې ویلي دي چې د ترګرو د تعقیب لپاره ورته د پاکستان د کومک ضرورت پېښ شي نو هغوی بترینه وغواړي. هغه دغه خبرې د هندوستان ټایمز ته په یوې مرکې کې کړې دي کله چې د هغه نه وپوښتل شوه چې کېدای شي چې پاکستان د دغه ترګرو په اړه معلومات لري. نو هغه وویل چې تر اوسه پورې دا شواهد نه دي ترلاسه کړي چې په دغه حملې کې د یو بل ملک ککړ وي، خو چې داسې ښکاري چې په دغه حملې کې بهرنۍ کړۍ موجودې دي خو تر اوسه لاس نه شي ویلې. هغه وویل چې پاکستان ورسره پخوا هم د ترګرو په نیولو کې مرسته کړې وه او آینده هم که ضرورت شي نو په دغه معامله به د پاکستان سره خبرې وکړي. دا و خبرونه.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو سبا وردل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د افغانستان د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره د کابل د استازو په نشتون کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو په دغه جرګه کې د غزنی ولایت څخه د شپاړه سیمې دورې وکیلان د دغه ولایت استازیتوب کوي په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورت لري
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د شاوخوا درې کاله ځان وروسته په خپله وینا د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره پرانستله
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وو بیا تکرارو موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وو موږ شپږ میاشتې انتظار وکړو ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بېکفایتي په خاطر د ولسي جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل خو نن خوښ یم چې بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو کوربتوب کوي مبارک دي
جمهور رئیس غنی په دې خوښي وښوده چې د نوي پارلمان ډېر غړي تعلیم یافته ځوانان دي
که څه هم زموږ د نظامي او ملکي ادارو لویه برخه ځوانان جوړوي خو اوس لیدل کېږي چې زموږ د هېواد ملي شورا کې هم اکثریت غړي د ولسواکۍ د عصر تعلیم یافته ځوانان دي اتاسې په موجودیت کې د ښځو حقوق د ځوانانو حقوق او د ټول د افغانستان د وګړو حقوق به انشاءالله تعالی خوندي وي او تاسې به ورنه استازیتوب کوئ زه دغه تغییر او انتقال په خاطر د افغانستان ټول ملت او ملي شورا ته مبارکي ورکوم
جمهور رئیس غنی د ولسی جرګې له غړو وغوښتل چې د تیرې دورې نیمګړتیاوې او ستونزې په نوي پارلمان کې تکرار نه کړي ښاغلي غلی له نویو وکیلانو څخه وغوښتل چې له تازه او ګټورو افکارو سره د هیواد او خلکو خدمت وکړي او له تیر څخه په ښه توګه له امنیتي سکتور او اجرایه قوې سره خپلې اړیکې وساتي خو هغه دې ته هم اشاره وکړه چې که چیرې امنیتي مسؤولین د ولسی جرګې تر فشار لاندې راوستل شي د پوځي اثارو یې شابهي مخالفینو ته ګټه ورسوي د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسی جرګې د غړو شمېر تر 250 تنو پوری په پام کې نیول شوې ده د قانون لمخې په دغه جرګه کې تش په تخزي د ولایتونو د نفوسو په تناسب د خپل ولایتونو استازیتوب کوي په دغه جرګه کې یو افغان سکه هم د لومړي ځل لپاره د اهل هونیت په استازیتوب شامل شوې ده د ولسی جرګې د پرانستی په غونډه کې د کابل ولایت استازو ګډون نه وکړي دغه ولایت ورسته پهلې لا اوس هم نه دی اعلان شوی جمهور رئیس غنی په دې مسله خواشینی خو دا ویل چې د کابل د اوزید وکیلانو د پیلو اعلان کې ځن ورته د منلو نه دی خاغلی غنی ویل د کابل د اوزید وکیلانو د پیلو د اعلان لپاره باید مشخصه نیټه وټاکل شي په ولسی جرګه کې د کابل ولایت څخه درې دشتنه استازیتوب کې چې نه هي خزي دي د دې ترڅنګ د ولسی جرګې په نوې دوره کې د غزنی ولایت د تیرې دورې استازي ګډون کوي د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو لمخې دا استازي به د روان کال د تیرې پښپګمه د جمهور رئیس د ټاکنو پر مهال په پارلماني ټاکنو کې د نوو بریالیو کاندیدانو تر وخته د غزنی ولایت د استازو په توګه برخه واخلي د افغانستان د ولسی جرګې ټاکنې د تیر 1991 لمریز کال د تیرې میاشتې پر تېشتمنېټه تر سره شوې د ولسی جرګې تیر شپه سمه تقنینی دوره تر ټولو اوږده دوره وه چې اته کاله وخت واغس او وکیلانو د خپلې ټاکلې نیټې څخه درې کاله زیات کار وکړ
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د لوی پکتیا یو شمیر پخوانی مجاهدینو دینی او مذهبي مشرانو د خالد الفتح عملیاتو د دریدو او د اوربان غشتنه کړی ده دوی ویلي دي چې د افغانستان معزله یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کېدای سي په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري
په دغه غونډه کې چې د سوراتم یاد مجاهدینو د بریا د منزل په مناسبت جوړه شوې وه د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو په خونی مجاهدینو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی وو دغه غونډه ته یو شمیر ویناوالو ویل چې مذاکرات پرته په افغانستان کې سوله نه ممکنه ده ځکه دوی په وینا د تیرو څلورو لسیزو جګړو ثابت کړه چې دغه هیواد معزله یوازې په خبرو اترو هواریدای شي په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوي محمد سردار زدران له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خالد او الفت عملیات او بریدونه ودروي او د رژیم مبارک میاشتې په مناسبت اوربند وکړي
اوس زموږ هیله د جلات ما ابو ولسمشر نه داده چې راتلون کې رمضان کې که طالبانو اوربند اعلانوي او کنه اعلانوي دا جرأت یې ور بیا وکړي او بیا دغه اوربند پر رمضان کې اعلان کړي او د طالبانو ورونو نه هم دا هیله ده د خدای په خاطر افغانان مور موجنه تاسو هم اور باندې اعلان کړي چې د رمضان په امن کې تیر شي.
د دغو مشرانو په وینا سربیره پر دې چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې د جګړې د دوام هڅه کوي، په دغه هیواد کې ځینې اشخاص هم له سولې او د اوربند له قایمېدو سره مخالفت څرګندوي. دوی په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه څه ونه ویل، خو غوښتنه یې وکړه چې بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې مساعدولو په خاطر د پخواني مجاهدین منځګړیتوب ته ور وغواړي.
د طالب سره که په ژبه باندې پوهېږي، عالم او مجاهد پوهېږي. هیلم دا ده د جلالت مآب ولس مشر نه چې د پکتیا او خوست ولسونو ته په لوړه پیمانه باندې که حصول غواړي، علماو جهادي شخصیتونو مشرانو ته دې په دې کې ونډه ورکړي او بیا دې وګوري چې دا څنګه نتیجه لري.
میږ دا تېرې ګیرې سپین شوې، میږ رغ وخت په افغانستان کې ونل ده. می داسې غوښتنه ده چې اوربند وشي او د افغانستان عوام نر د جنگ نه د تکلیف نه ډیر په زور شوی دی.
دوی د سور اوومې کودتا او پر افغانستان د پخوانی شوروي یرغل په دغه هیواد کې د روانې جګړې او بدبختۍ اصلي لاملونه وبلل.
سر شیندونکو هغه سپور پاور تکتا چې کمونیزم دغه په مټور غلو افغان ملت په تاریخ کې ثابت کړي، چا چې خارجي قوت د زمينه مساعده کړي، چا چې خارجي قوت وروستله دغه تعاون کړه، هغه ملت نه ده مړه، ملت شړل ده.
ورستله هغه چې د امریکا او طالب استازو ترمن د خبرو په دوام سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستای، خلکو پر دې وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او له ښکېلو غاړو د اوربند جدي غوښتنه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم د دې خبرونې یوه مرکه. نامعلومه کسانو پرون د ننګرهار د ولایت په مرکز جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې رادیو خبریال عمران لمر په ډزو وویشت او سخت یې ټپي کړ. نوموړی اوس په کابل کې تر درملنې لاندې دی او صحي وضعیت یې نسبتاً ښه ښودل سوی دی. زموږ همکار سمیع الله جلالزی لږ مخکې د کابل پرست د کلب له مشر ښاغلي عزیز احمد تسل سره مرکه کړې.
د افغان خبریالانو د حقونو مدافع او د کابل پریس کلب مشر ښاغلی عزیز احمد تسل صاحب، له تاسو ډیره مننه کوم کور مودان چې موږ ته مو فرصت راکړ. لومړی به د عمران لمر د صحي وضعیت په اړه وپوښتو. آیا عمران لمر اوس څنګه دی؟
مننه جلال زی صاحب. لخمرغه عمران لمر اوس په ښه وضعیت کې دی. ما ډاکټر صاحبان سره خبرې وکړلې، هغوی یې د روغتیا ډاډ راکړ چې د په بشپړ توګه باندې خو ښه نشو ورته ویله، اما یعنی ډېر د روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی.
ښاغلی تسل، تاسو د امنیتي چارواکو سره وغږېداست په دې اړه څوک نیول شوي که نه، دا قضیه تعقیب شوې که نه، وروستي جزئیات څه دي؟
او د قضیه پاړه باندې لا تر اوسه پورې حکومتي چارواکي ورستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلې. دوی تحقیقات کړي دي. پرون لکه څنګه چې تاسو به هم خبر وای، د دغه قضیه پاړه باندې یو کس چې مجرم پیژندل شوی دی یا شکمن کس دی، هغه یې نیولې دی، خو لا هم بشپړ جزئیات د دغه قضیه پاړه باندې موږ نه لرو. او تر اوسه پورې دا هم نه معلومیږي چې آیا دا کومه ترهګریزه پیښه وه او که دا کومه شخصي مسله وه. خو عمران یو تکړه خبریال و، په یو سیمه ایزه راډیو کې کار کوي او د خلکو سترګې وراوښتلې، او یعنی دغه برید کاملا د غندنې دی، او موږ د نوموړي باندې برید، دا خپل د بیان په ازادۍ باندې برید بولو. که چیرې دا له ترهګریزو پیښو سره یا د هغه هدفي وژنو سره چې هغه یو لړۍ را شروع د پاو پورې تړاو ولري، او کنی نو موږ ته په کار دا ده چې د حکومتي چارواکو ریپورت بشپړ شي او د هغوی تحقیقات بشپړ شي، هغه وخت بیا ورباندې سړی تحلیل کولی شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او دا هم تو نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ د هغو کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو وړاندیز وکړ چې په ویزه امریکا ته راځي او بیا د ویزې تر ختمېدو وروسته په غیر قانوني ډول پاتې کیږي. نوې پالیسی به پر هغو هیوادونو پر فشار زیات کړي چې خلک یې د ویزې تر ختمېدو وروسته پاتې کیږي. له نوو اقداماتو سره به افریقایي هیوادونه ډېر اغېزمن سي. په دې باره کې نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په 2013 کال کې متحده ایالات د کډوالو زده کوونکو او لنډمهاله کارکوونکو په شمول په ټوله نړۍ کې له 9 میلیونه څخه زیاتې د غیر کډوالي ویزې ورکړې دي. له دې شمیر څخه 2 سلنه یې په غیر قانوني توګه امریکا کې پاتې شوي دي. سپین ماڼۍ د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیرانو ته امر کړی چې د 3 میاشتو په موده کې د غیر کډوالي ویزو د کمولو لپاره لارې چارې ولټوي. امریکا با په هغو هیوادونو باندې د ویزې ورکولو قانون سخت کړي چې ډیر شمیر خلک په امریکا کې د ویزو د ټاکل شوي مودې وروسته په غیر قانوني توګه پاتې شوي دي.
کانګرس هم باید د مهاجرت د دې زړو خرابو پارونکو قوانینو غم وخوري.
د پلان د مخې به ځینې هیوادونه د ویزې د ورکړې د محدودیت سره مخ شي، یا به حتی داسې شرایط د مسافرینو لپاره وضع شي چې د ویزو اخیستلو لپاره به نقدې تضمین ورکړي چې بیرته به له امریکا څخه ووځي او د وتلو نه وروسته به د تضمین پیسې بیرته ورته ورکول کیږي. حکومتي ارقام ښیي چې په وروستیو کلونو کې په غیر قانوني توګه امریکا کې د پاتې شوي کسانو شمیر د پولیس څخه په غیر قانوني توګه د راوختل شویو کسانو شمیر څخه ډیر دی. په امریکا کې د 1 لس میلیونه غیر قانوني کډوالو کې ډیر شمیری هغه کسان دي چې امریکا ته په غیر قانوني ویزو راننوتلي، خو د ویزې د ټاکل شوی مودې وروسته په امریکا کې پاتې شوی دي. خو یو شمیر کارپوهان د هغه هیوادونو په اداري ستراتیژي باندې اعتراض کوي چې ډیر وګړي په غیر قانوني توګه په امریکا کې پاتې شوی دي. ریک سوچ په بوفالو پوهنتون کې د کډوالۍ د قانون پروفیسور دی. وایي
چاد هاز ا اوور سټي ریټ اور سسپیکټډ اوور سټي ریټ اباوت 20%.
په امریکا کې د ویزې د مودې وروسته د پاتشو کسانو شمیر 40 سلنه دی. خدای یوازې په 2010 کال کې د 140 کسانو شمیر خي. په داسې حال کې چې داسې هیوادونه لکه بریتانیا شته چې په 2010 کال کې د 2300 څخه ډیر کسان په غیر قانوني توګه پکې پاتې شوي دي. سره له دې چې دا شمیر د بریتانیا لپاره کم ده، خو که د 140 کسانو په پرتله ولیدل شي 2300 خورا ډیر دی.
کارپوهان وایي چې د ترامپ اداره په هغه هیوادونو باندې چې ډیر وګړي په غیر قانوني توګه پاتې شوي دي ولې تمرکز کوي. کیدای شي دا بل دلیل ولري.
دا هیوادونه کوچنی هیوادونه دي او حکومت ممکن احساس وکړي چې د دوی سره معامله آسانه ده د هغو لوی هیوادونو په پرتله چې دوی ورسره اړیکې لري، لکه کاناډا، مکسیکو یا انګلستان په څیر هیوادونه.
کانادا، مکسیکو، بریتانیا، برازیل او وینزویلا د هغو 5 هیوادونو څخه دي چې د قانوني ویزو د ټاکل شوي مودې وروسته په غیر قانوني توګه د پاتې شویو کسانو شمیر پکې ډیر دی. د ترامپ اداره وایي چې پر دې موضوع ځکه ټینګار او لومړیتوبونه څخه دی چې د امریکا مالیه ورکوونکو څخه ساتنه وکړي. ګالیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د جمهور رئیس په خوانی مرستيال جو بایدن د پنځشنبه په ورځ په رسمي توګه په 2020 کال کې د جمهوری ریاست د مقام لپاره ځان کاندید کړ. د عامه افکارو د سروې لمخې بایدن د شلو دیموکراتو کاندیدانو په سر کې دی، مګر بایدن د سپینې ماڼۍ لپاره په 2 پخوانیو چوکیو کې ناکامه سوی او اوس د خپل عمر او د خپلې پالیسۍ په باره کې د پوښتنو سره مخامخ دی چې آیا دی به په متنوع دیموکراتیک ګوند کې د ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړي او که نه. د امریکا خبریال جیم مالون په دې باره کې داسې رپورټ رالېږلی دی.
دیموکراتیک کاندید جو بایدن وای
We are in the battle for the soul of this nation.
موږ د دغه هیواد د روح لپاره په مبارزه کې یو. جو بایدن په آنلاین ویډیو سره په رسمي توګه د 2020 کال د جمهوری ریاست د مقام لپاره مبارزه ته داخل شو. جمهور رئیس ډانلډ ترامپ هدف ته جو بایدن بیا وای.
But if we give Donald Trump 8 years in the White House, he will forever and fundamentally
کومن ډانلډ ټرمپ ته په سپینماني کې اته کال وخت ورکړو د بتل او په اساسي توګه دغه هیواد کریکټر بدل کی او مونږ څوک یو او زه د لاس د زنی نشم کې ناستلې چې تماشای وکړم. بایدن په خاصه توګه د ټرمپ هغه تفسیرو ته اشاره وکړه چې په 2018 کال کې د ورجینیا په شارلسویل کې د سپین پوستو عظمت طلب او د دوی په ضد احتجاج کوونکو ترمن د تاوتریخوالي نه وروسته کړې. جمهور رئیس ویلې دواړو خواو ته ښه خلکو د اطفایا د غړو اتحادیې تیره میاشت په واشنگتن کې د وینا په وخت کې له بایدن نه وغوښتل چې انتخاباتي مبارزې ته داخل شي. جوی بایدن بیا وایي
There is no quit in America. There never has been and there never
will be. امریکا کې لاس اخستل نشته ده. لتاس نه مننه. دلته هیڅ وخت لاس نه اخستل شوی او هیڅ کله به لاس وانه اخستل شي. څارون کې جیم کسلر وای د لغونت د غور په هیس بایدن د جمهوریت ریاست د مقام لپاره خپل دریمه هڅه پیل کړه. جیم Kessler and what
he's a front runner he's not a super strong front runner the way Hillary Clinton was where it felt like this is kind of wrapped up
da yo mahkah kandid da da Hillary Clinton pa shan che wa fawqulada mahkah kandid na de magar za fikr na kam che da de maqul mahkah kandid wi da da la para waqi muhabbat sta aw khalak fikr kawi che da Donald Trump ta mat ur kawlishi متخصص مات دلیک نوای بایدن په میدان کې د یو شمیر دیموکرات خوځو او اقلیت کاندیدانو سره مخامخ دي. لزوانانو او متنوی رایو ته سترګې په لار دي. د جورج واشنگتن د پوهنتون پروفیسر مات دلیک نوای
The field is so sprawling and it's so such an interesting
میدان ډیر خور ورده او دا دارنګه په زلپوري او ډینامیک میدان دی چې ډیر قوي کاندیدان پکې دي په نظری او واقعي توګه لوړ مقام ته رسیدلی دي د بایدن په باره کې په دې وروستیو وختو کې یو شمیر خوځو ویلې د دوه شخصي صمیمي طرز دوی ناراحته کړي دي او ژمنه وکړه چې په راتلونکو وخت کې به ډیر محتاط وي ډیر دیموکراتان بایدن ته د یو مینارو شخص په نظر ګوري او د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د مرستیال په حساب خپل دوره باندې حساب کوي جوی بایدن ان بیا وایي تاسو په هر څوک لمانه پښتنه کوي چې څه ډول دیموکراتي زه اوباما بایدن دیموکراتي ما او زه په دې ویاړ جیم کسلر اون وایي د بایدن مخکښ موقف به د هدف وګرځوي د زیاتوي د با سمدستي د حملو سره مخامخ شي ځکه د کاندید دی چې نور کاندیدان هم داسې احساس کوي د دې لپاره چې فرصت ورته پیدا شي ما ته پکار ده چې ښکته یې راولم جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر کې په وده جوی په عنوان سره د جمهوري ریاست د مقام سیالۍ ته د بایدن راتګ ته هرکلی وویل څارونکی بل سوینی ان وایي بایدن شپږ اویا کلن دی او د دلاور د ایالت د اوږدې مودې سناتور به یوه موضوع وي بل سوینی وایي
کمپینز آر اباوت ټومارو دی آر نات اباوت یسټرډی اند دیموکراتس اس لونګ اس دی سټی فوکسد آن ټومارو ویل وین
مبارزې د سبا په باره کې دي دوی د تیرې ورځې په باره کې نه دي او دیموکراتان چې په سبا باندې تمرکز کوي نو دوی به وګټي داسې ښکاري چې د بایدن ستراتیجي به په سر کې دیموکراتان قانع کړي چې ووایي د ښه کاندید دی او بل کال به جمهور رئیس ټرمپ ته ماتې ورکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ د روسي په لری ختیځ ښار ولادي واستوف کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لاندې نږدې کېدو ژمنه وکړه خو د ملاقات په ل امریکا د متحده ایالاتو سره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په حق له په خبرو اغیزه ونه کړي چې اوسمهال پټه په ولاړ دي نور تفصیل پر پورت کې ووري
کیم جونګ اون له نوې وړاندې سره روسیې ته تللی او هغه د بندیزونو څخه خلاصون دی چې د هیواد اقتصاد یې ګواښي خو دا معلومه نه ده چې آیا ولادیمیر پوتین هغه څه ورکوي چې دی غواړي د عکسونو د اخیستو لپاره مواقع زیاتې وي خو د ملاقاتونو جزئیات لږ خپاره شوي دي دواړه مشران په اصلي خبرو کې متوقف شوي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
روسیه چمتو ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په ټوله شمال ختیځ آسیا کې د امنیت د تامین په برخه کې همکاري وکړي
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له روسي سره د خپل هواد اړیکی په مثبت نظر ګوري.
زه د دوړو هوادونو د خلکو لپاره د خیراتونکو او خوشحالیو هیله کوم.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل دی چمتو دی چې د شمالي کوریا لاري د پایپ لاین او یا اورګاډي د پټلې د جوړیدو په اړه بحث وکړي، خو نو موري داسې نه معلومه ده چې د بندیزونو د کمیدو په برخه کې کیم ته د مرستې لاس وکړي، هغه څه چې د په خپل په لګولو کې مرسته کړې ده. د ګریفت پوهنتون استاد اندرو اونیل وایي
پوتین باید ډیر متوجه اوسی، ځکه نشي کولای په هغو تعهداتو غرض وکړي چې روسیې په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره کړی وو.
پوتین همدارنګه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادونو خبرو ته د روسیې د ستنېدو د احتمال خبر ورکړ. د خبرې څه باندې یوه لسیزه کېږي ناکامه شوې دي. پروفیسور اندرو اونیل زیاتوي
د امریکا له نظره زه په ډېر اطمینان سره ویلی شم چې دا پیلیدونکی نه دی.
داسې معلومیږي چې کیم به غونډه هماغسې پرېږدي څنګه چې راغلی وو، نوموړی د اقتصادي مرستو په لټه کې دی او یوازې څو ځایه پاتې دي چې مخ ورواړوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورت. په کولمبیا کې د امریکا سفارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د راتلونکي هفتې په پای کې په سریلانکا کې عبادت ځایونو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. په دغه خبرتیا کې د سریلانکا د هغو رپورټونو یادونه سوې ده چې وایي شایي نورې حملې وسي. د امریکا ژغ خبریالي ایسابی لاکوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
د امریکا سفارت د پنجشنبې په ورځ په خپل رسمي ټویټر کې ولیکل څارته دوام ورکړی او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته له ورتګ نه ډډه وکړئ. په کلیساګانو او هوټلونو باندې د یکشنبې د ورځې له حملو نه وروسته دغه خبرداری ورکړل شو. په دغو ځانمرګي بریدونو کې څه باندې 250 تنه وژل شوي وو. پرون د جمعې په ورځ د هیواد په پایتخت کې د سنت انتونی په زیارت کې کلک امنیت نیول شوی وو او دا هغه مرکز دی چې د مسیحي اختر په ورځ یعنې د یکشنبې د ورځې د مرګاني بریدونو میدان و. د محلي اوسیدونکي ماریانا ډاګلس سابانستین نه وایي
local area we never had such experience but we did our best to safeguard and the defense did very nicely but even now we don't feel much safe because already the defense are working their best to give but still there are
منګ هیڅ کله په دغه محلي سیمه کې دا رنګڅنو تجربه کړې، مګر منګ خپل وسه وکړه چې ځانونه وژغورو او امنیتي قواو خپل وظیفه په ښه شان سرته ورسوله. مګر حتی اوس هم منګ د ژغورنې پوره احساس نه کوو، ځکه امنیتي قواو خپل وسه کوي چې امنیت ټینګ کړي، مګر لا تر اوسه په هیواد کې یو شمیر پیښې واقع کیږي. چارواکو د سریلانکا مسلمانانو ته ویل د جمیل منز په زیاده دي چې په جماعتونو کې وکړي، په خپل کورونو کې ادا کړي چې دا ډیره مهمه هفته ده. محلي اوسیدونکو کومارنن پرکاش انوای
آج جمعہ نا اس لیے آج بہت آدمی ادھر ڈرتا ہے کیوں مسلمان ہو ہندو سے یا کرسچین آدمی سب آدمی تھوڑا آج ڈرتا ہے.
نن د جمعې د لمانځه وخت خلک ویریږي، ولی نن هر څوک لږ غونډې ویریږي، دا هندوان دي که دا مسلمانان دي او که دا عیسویان دي. د سریلانکا چارواکي وایي د دغو حملو تر شا زهران هاشم په شانګریلا هوټل باندې د حملې په وخت کې وژل شوی و. جمهور رئیس میتریپالا سریسانا وویل د سریلانکا د پولیسو مشر پوجیت جایا سندارا د جمعې په ورځ استعفا وکړه، ځکه د حملو په وخت کې د امنیت غم یې نه و خوړلې. د دفاع وزیر هما سرری د پنجشنبې په ورځ د بمونو د چاودنو په درشل کې استعفا وکړه چې د سریلانکا د جمهور رئیس غوښتنې ته اعتنا وکړه، یعنې دا چې له دنه یې د استعفا کولو غوښتنه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بمي چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.